مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې مخامنه خبرونه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه لشپږ تر اووه بجو اورېدی شئ. خبري ګړی ده بېلابېلو رپورټونو او مرکو ته پکې ځای ورکړل شوی، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او دا مخامنه خبرونه واورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په ژوب کې په چاوڼۍ حمله کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي. په کورمه کې د مځکې په سر له لانجې وروسته صوبایي حکومت هلته د پوځ او اف سي سرتیري وربللي او ټاکل شوي. د اوکراین ولسمشر په لیتوانیا کې د نیټو سرمشریزه کې د خپل امریکایي سیال سره وکړي. د خبرونو تفصیل: په ژوب کې پر چاوڼۍ برید کې څلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه ژوب کې وسلوالو پر پوځي چاوڼۍ برید کړی دی چې تر هغې وروسته د ودانۍ شاوخوا کې نښتې روانې وي. د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ نن مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا دوه بجې پر چاوڼۍ برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي، خو په چاوڼۍ کې دننه امنیتي سرتیرو ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه هیڅ معلومات نه لري. البته د پاکستان د پوز اماریکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د نښتې پر مهال درې ترهګر وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې وي. په بیان کې راغلي دي چې په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. آی اس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلی کان کیندونکو او نورو کارکونکو د سکرو د راوستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د جولای په 11مه په هرنایی کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د 11 ورځو راهیسې د سکرو د وستو تړل شوی کار د بحال کړل شي، ځکه چې ډیر مزدوران بیکاره شوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال ناصر ملازی د خپلې غوښتنې په اړه مشال لډیو ته وویل:
مور د اختر نه مخکې قرضی هم کړی وې. بیرته یاره ده علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګورئ. د احتجاج شټر ډون پیجام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو. ډېر خلک دغه شی باندې تنگ شلو چې روزګار نشته.
د کویلی دراوستو کار وروسته لاغبان شو چې د جون په شپږویشتمه د زیارت په مانګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یولس ټرکونه وسوځول. د پیښې ذمواري بلوس وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي وو د پیښې عاملین به نیسي او په سیمه کې به امنیت ټینګوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځمکې لانجې په سر نښتې پر شپږمه ورځ هم دوام لري او صوبایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته د پوځ او اف سي ځواک سرتیرو استولو اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ او اف سي ځواک سرتیري به د امنیت تر بحالېدو پورې په کورمه کې وي. په همدې حال کې د کورمې انتظامي د وضعیت کنټرولولو لپاره په ضلع کې د جنایي قانون یو سلو څلور څلوېښتمه ماده یا دفعه عملي کړې ده چې ورسره سم پر جلسو او لاریونونو په یو ځای کې د پنځو یا تر پنځو د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، د موټرسایکل په غبرګې سپرلۍ او د وسلوالو پر ګرځولو او د وسلو پر ګرځولو بندیز دی. د جولای په اومه د بوشهرې او د ډنډورو سیمې اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې لانجې په سر نښتې پیل شوي چې دوه ورځې وروسته د کورمې نورو برخو ته هم وغځېدې. په کورمه کې اهل تشیع او سنیان ګډ اوسي او هلته د ځمکو یو شمېر لانجې دي چې پر سر یې په تیرو کلونو کې خونړۍ نښتې هم شوي دي. چارواکي وایي د پنجاب په مرکز لاهور کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې لستنه وشل شوې دي. د لاهور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر ناصر علي زیدي مشال لډیو ته ویل پیښه تیره شپه ناوخته د خار په باټي ګیټ سیمه کې شوې ده. اخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دي چې اور د برېښنا تارونو شارټ کېدو له کبله ولګي چې پکې د ودانۍ درې پوړه وسوځیدل. د ریسکیو 1122 ادارې په وینا د کور اوسیدونکو ځانونه په یوه خونه کې بند کړي ول خو ونه ژغورل شول. چارواکي وایي د کور مشر ظهیر الدین بابر د پیښې پر مهال په کور کې نه و او یو زوی یې د ودانۍ له پورتنۍ پوړه په ټوپ وهلو خپل ژوند ژغورلی دی. د دوی په خبره په اور لګیدنه کې د ظهیر الدین بابر ښځه بچي او لمسی وژل شوي دي. د پنجاب نگران اعلی وزیر پر پیښه د خپګان څرګندونه کړې ده او د لاهور انتظامی مشر ته د بشپړو پلټنو امر کړی دی. ټاکل شوې چې د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشرزي په وروستۍ ورځ ل خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په سرمشرزه کې په ناتو ائتلاف کې د اوکرين د غړیتوب په اړه تر اوسه کومه واضحه لاره نه ده ټاکل شوې. په عین حال کې د غربي ځواکمن هیوادونه له اوکرين سره د امنیت په برخه کې د مرستې د اعلان تیاری کوي. زيلنسکي چې په هغه پوځي اتحاد کې د اوکرين د شاملولو په اړه د ناتو د ژمنتیا پر نشتوالي نهیلی خوولی د جولای په 12مه د برتانی له وزیر اعظم رشی سونک او د جرمنی وزیر اعظم اولف شولتس په ګډون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره جدا جدا ملاقاتونه کوي. د جی و ټولنې موافقه تر هغه وروسته کېږي چې ناتو د جولای په 12مه په یو بیان کې وویل چې په داسې حال کې چې د اوکرين راتون کې په ناتو کې د هغه ائتلاف په یوازې په هغه صورت کې کیف ته د شمولیت بلنه ورکړي چې غړي هیوادونه موافقه وکړي او ټول شرطونه پوره شي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي: د ژوب پر پوځي چاوڼۍ وسلوالو برید کړی او تر دې وروسته د دواړو خواو ترمنځ په نښته کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر پښتونخوا حکومت په کورمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوځ او اف سي ځواک سیمې ته وربللې، خو خلک وایي چې د ځمکو لانجې هوارې شي نو امن به پر ځای شي.
غلط فهمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ ہے اہل تشی اور اہل سنت دوارا اور دا ٹول پہ یو پی ہے یو پیغام ہے کہ امن ریسٹور کو دا کورم.
د سوات د خوازخیلی اوسیدونکو وایي د بایپاس سړک او سی پیک سړک سره د دوی د قرض مکی اغیزمنې شوې دي. رپورت پیلرو په سند کې په تیرو سو میاشتو کې ولې لسګونه ماشومان وژل شوې دي پر دې موضوع هم یو رپورت لرو. په پیښور کې د قمرو جان او استاد احمد ګل په یاد کې غونډه وشوه. استاد احمد ګل مشال لړیو ته وویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی، مونږ دومره نه یو او الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ماته را غونډ شو.
اول ته د ننګرهار د سپین غره خلک شکایت کوي چې نامعلومه کسان دا غوي ځنګلونه وهي.
تاسو په خپل ملي دلي دا ځنګل دا یو د سکه لري غټه کوم غټه نیولې دا یو ځین غوزی د شلک روپیه غټه یو ځین غوزی کې شته دی او دا به یې لس روپیه سو وای لس روپیه دا غاکه چې زل لس روپیه شي کنه کال غټه د دې نه ګوري.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړک. دا مشال رادیو ده. د پاکستان د پوز اماډی کویداره ایس پی آر وای چې د بلوچستان په ژوب کې بیګا وسلوال پر پوزي چاوني ورغلل چې هلته امنیتي سرتیرو څخه سره نښته وشوه. بیان زیاتوي چې په نښته کې درې مشکوک وسلوال او څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي او پنځه نور پوزیان ژوبل دي. البته تر دې مخکې د ژوب مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ مشال رادیو ته ویلو چې د وسلوالو خلاف د امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وروسته پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي د ډزو پر مهال یوه ښځه وژل شوې او درې نور ولسي وګړي ژوبل دي. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل د داود خټک په راپور کې.
د بلوچستان په ژوب ضلعه کې وسلوالو پر پوځي چاوڼۍ برید کړی چې په نتیجه کې د پوځ په وینا درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې د نښتې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او د دوو مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي او پنځه سخت ژوبل دي. ایس پی آر زیاتوي چې امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې اپریشن ته دوام ورکړی دی. د پوستر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په چهارشنبه د شپې دوه بجې له 15 څخه تر 20 پورې وسلوالو پر چونه برید وکړه. د دې په خبره وسلوالو د پوزیانو وردی یا جامې اغوستې وي. هغه چارواکو زیاته کړې وه چې په برید او نښته کې یو پوزي وژل شوی او شپږ پوزیان ژوبل دي. بلخوا د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ د جولای په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر چونې برید کړي چې تر اغه ورستو امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وي. د کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوې دي، خو په چونې کې دننه امنیتي سرتیرو ته د اوختي مرګ ژوب لې په اړه اغه هیڅ اونویل. عظیم کاکړ له وسلوالو سره د ډزو پر مهال د یوې خزی د وژل کېدو او درې نورو ولسی کسانو د ژوبل کېدو خبر هم ورکړ. د ده په خبره وژل شوې خزه په هغه مسافر وړونکي بس کې ناسته وه چې له ډېره اسماعیل خانه کوټې ته پلار وو. دی وایي په هم هغه بس کې ناست دوه تنه ژوبل شوي دي. کاکړ زیاتوی چې یو سوارلس کلن ماشوم په کاکړ ټاون سیمه کې پر ودانې د مارټر یا راکټ مرمې لګېدو لکبل ژوبل شوې دي. په پوزی چونې د بریډ زیمواري یوې کمی پیژندل شوې وسلواله ډلې تحریک جهاد پاکستان منلې ده. د جولای په دویمه نیټه د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستي برید کړی و چې پکې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری وژل شوي ول. د حملې ذمواري ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی و. تر هغې وروسته د شیرانیو اوسیدونکو درې مړي ژوب ته ولېږدول او هلته احتجاجي پرلت واه. هغې وایي حکومت دې پر پوستي د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د دې راپور تر برابرېدو د پرلتوالو سره د پرلت ختمولو په غرض د حکومتي نمائندگانو خبرې روانې وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د ځمکه په سر تر نخته وروسته د امنیت ټینګولو لپاره پوز او د اف سی ځواک کړی بللی. دا په داسې حال کې دا چې په کورما کې ډاکټران وایي چې په یاد سیمه کې په وروستۍ نښتو کې لس تنه وژل شوي او شاوخوا سل زخمیان شوي دي. د جولای په ومه د بوشهري او ډنډورو د خلکو ترمنځ د ځمکې په سر تر نښتې وروسته د تری منګلو د پیواړ توریو ترمنځ هم نښتې وشوې. پولیسو زیاته کړې چې د بوشهري او ډنډرو او د پیواړو توریو او تری منګلو خلکو ترمنځ وربند شوې. بل خوا د دې نښتو ختمولو لپاره جرګې هم روانې دي. نور حال د ممتاز بنګښ.
د خبر پښتونخوا په کورما ضلع کې د قبیلو ترمنځ نښتې په اووم ورځ هم دوام لري. صوبایي حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره سیمې ته پوز او اف سی ربللې. د کورنۍ چارو محکمې د جولای په 11مه ویلي چې اف سی او پوز به د امنیت پر ځای کولو پورې په سیمه کې موجود وي. ځایي انتظامی هم په حالاتو قبو موندلو لپاره په ضلع کې قانون 1/1/1 ماده اعلان کړي. د جولای په اوومه د بوشیرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې نښتې د یادې ضلع نورو متهم غزیدلی. د روختیا چرواکو تر مخه په یادون خطو کې لک تر لګه لس کسان مړه شوي او د سلو نه زیات چوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کوارت انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیش کسیزه جرګه کورمې ته رسیدلی او د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې روانې دي. جرګه کې د کوارت، هنګو او د اورګزو مشران شریک دي چې د شیا او سنی دواړو مسلکونو سره تعلق لري. د جرګې مشر ډاکټر عظمت وزیر بیگانه وخت مشارې ډو ته ویلي جرګې ته د دواړو قبیلو مشرانو په اوربن صلاح کرا کړی او ډیر ضرب د کور می خلکو ته د سولې زیره ورکړي.
غلط سیمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ تے خو بس غلط سیمیانی جی دا غیر وجی دا اور جی دے دا لگ پیلاو سوگا نا دا اغی سا دیباب نے دا اغی کمی دا مشترکہ کششونو سرا دا اہل تشی اور اہل سنت دوارا مشترکہ جرگا دا بار ڈسٹرکونا او دا ټول په یو پی یو پیغام دے چې امن ریسٹور کو دا کورم.
دا وامی نیشنل ګوند زئی مشر پیر زلبیکار بوټو سیمه ته د جرګی ورتګ یو خګام بولی او ویلی دی چې دا وامی نیشنل ګوند یو پلاوی بنن، یعنی د جولای په 12مه د کورمه دوره کوي. د دغه خبره موجودن ختم مسلکی نه بلکې د شمولیتی زمکو د شخړو لوجی پیل شوی. باید چې د صوبایي حکومت له اړخه جوړ کړي شوی کمیشن دی زرخ بل ذمہداری تر سره کړی.
جی ہو مستقل حل میں تو عرض ہے کہ خپل بیان کہوں جی مستقل حل دادے تو یو لینڈ کمیشن منتخب حکومت اس منظور کرے دے تو مجھے اس مکو مسئلے حل کی نو 80% بکور میں کے سیاسی نے مسئلہ کام کی تو دا کم پر میں کس طرح وان دی دا مسئلہ سر تعلق نہ لگی دا دی حقوق اور دی زمہ کو جنگو نہ دی دی دے پارا مو ہن پی پر دیر پر لوئی سطح بان دی مخفل جدید روان دے ارون کا تو سو گور ایمل خان دیر خاص سٹیٹمنٹ راغلے دی کور میں حالات باندې دی ایمل خان یو جرګه تشکیل کړه تغه سبا کور میں تر رسی دی ایل پی یو وفد
بل خدا پړچینر روختون مشر ډاکټر میرسن د جولای په 11 مشارې دو ته ویلی ان خطو نو روستا تر اوسه د سلو نه زیات زخمیان راوستل شوی چې د ډیر وضعیت پکې د خطر نه بهر وو.
څوک پوتا لګی دلای، څوک خټی دلای، دلای څوک لاس لګی دلای دا رښو لګی ټیک دی زیات دا یعنی 100 پلس تک سون دی فور دا سیریس مدي کم بود مونږ بالکل چې څومره چټیانی دی سٹاف فټیانی دی هغه ال ټایپس اف لیز مونږ
دا
په داسې حال کې د چې د مې په څلورمه نامعلومه وسلوالو د بره کورمې په شلوزان سړک په یو ګاډي برید وکړ چې په کې د ګیدو قبیلي اوسیدونکی یو تن مړ شوی و. تر دې وروسته په تیری منګل سیمه کې پریدلي کسان یو سرکاري ښوونځي ته ور داخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې په کې د څلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. پیښې نه وروسته د کورمې پولیسو مشر محمد عمران ویلي ول چې یا د پیښه د پیواړ او ګیدو قبیلو ترمنځ د ځمکو د شخړې نتیجه ده. د پیښې نه وروسته دواړه قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د نښتو سلسله روانه ده چې اوس د کورمې، بوشیره، ډنډر، بلیشخیل، سرسورنګ، خارکلی، میرو کچ، مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غځېدلي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده. کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر او میټي سیمو کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کمومرا ماشومانو د مړینې پیښې سوا شوې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون په میاشت کې 8 ماشومان او د روانې جولای په لومړۍ اونۍ کې 14 ماشومان په تر پارکر خوښه سیمو کې مړه شوي دي. ځایي اوسیدونکي او پوهان د دې علت په سیمه کې د خوړو کموالی او لری پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو نشتوالی یادوي. خو چارواکي وایي چې صوبایي حکومت په تر پارکر کې د خوراک د کمی ختمولو، د صحت د اسانتیا برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي خان په دې راپور کې راکوي.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر او میټي سیمه کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کم عمر ماشومانو د مړینې پیښې سوا شوې دي. ځایي خلک او ډاکټران وایي چې په دغه ماشومانو کې زیات هغه وي چې وزیږي او په میاشتو کې دننه مړه شي. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د جولای په 11 په کراچۍ کې په خپل اپ یو خبری غونډه کې منلي چې د جون په میاشت کې 8 ماشومان او د رواني جولای په میاشت په لومړۍ اونۍ کې 14 ماشومان په تر پارکر او خوښ سیمو کې مړه شوي دي. د تر پارکر ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو خلکو ته د خوراک کمی دی او د ښار نه په لرو پرتو سیمو کې د صحت سانتیاوی کمی دی. د تر پارکر یو سیدونکې جے پرکاش مورانی د جولای په 11 مشال لیډیو ته ویلي په تر پارکر کې حمله یا امیندوارا، میندو او بیا د کم عمر ماشومانو د خوراک د کمی سره غټه مسله د خزو ډاکټرانو د نشوالی ده. تر ټولو غټه مسله د تر پارکر په لیر پروتو علاقو کې د صحت په مرکزونو کې د خزو د ډاکټرانو نشټواله دي. ځکه چې چرته خزي ډاکټرانی نشتا، هل طبيعه د حمله خزو پوره خیال نه ساتل کیږي. عام خلک د امیندوار خزو په خوراک نوی خبر، بیا چې ماشومان زیږي په هغه وخت هم پوره خیال نه ساتل کیږي. ځکه د کمزوري صحت امیندوار خزي کمزوري ماشومان وزیږي، هغه د صحت ته مسلو ښکار شي او مړشي. د تر پارکر د مرکزی خار میټي کې د غټ روختون ډاکټر رحمان الله وای چې تعلق د خیبر پختونخوا سواد سره دی. په نوموړي په یاد روختون کې د 1300 کالو راسي کار کوي. نوموړي د جولای په 11 مشال لیډیو ته وویل په تر پارکر کې د وړو ماشومانو دمړینې سو علتونه دي.
ریزن چې د ډېټ ته هغه مختلف، مطلب زمونږ سره زیات تر سیده پریمچور بیبیز راځي او برت سټیج یا کیس ډېر زیات دی. ولې چې دا په کیلو کې ډیلیوري نه کیږي، په کیلو کې کم چې هوم ډیلیوري دی نه، هغه د دې چې دا کیلو کې دی هغه د میټي نه چې 60-70 کیلومتر لري یو یو کیلو دی. نو هغه چې د کور کې ماشوم پیدا شي، ماشوم ته مسله هغه چې دا غزه نه راوړي 70 کیلومتر ته، یو ماشوم بغیر اکسیجن نه چې کم ته اکسیجن ضرورت دی هغه سیور هسپتال ته راوړي، نو تر خپل سوچ هغه کم کنډیشن کې.
خو بل خو د کراچي په ډاو روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو کارپوها ډاکټر پروفیسر ډاکټر سعید خان وای په تر پارکر کې کڅو هم خلک او ډاکټران د ماشومانو د مړینې بیلابیل علتونه ښایي، خو د هغه په نظر په کم عمرې کې یا د 100 عمر د ماشومانو د مړینې بنیادی علت د خوراک کمی وي. نوموړي د جولای په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې په اکثره علاقو کې خلک د ماشومانو زیږولو یا د امیندوار خزو د خیال ساتلو په اړه کمه پوهه لري، خو په تر پارکر کې بیا د پوهې د نشوالي سره د خوراک کمی بنیادی مسله ده.
مین چې دغه وجه ده، هغه ټو وجه ده، نه مال نیوټریشن ده، یعنی د غذایت کمی، نه صرف چې د ماشومانو د غذایت کمی دی بلکې د میندو د غذایت کمی هم ډېر ښکاري. د میندې څومره چې ضرورت دی هغو ته د صحیح متوازن غذا چې پای کې پروټین شامل دي نو دا میندې د هغې نه محرومي. د کمی له کبله چې نه صرف دا میندې په خپله کمزوري بلکې د دې چې کوم ماشومان کېږي هغه زر وفات شي یا چې پیدایش وشي نو ډېر کمزوري وي.
بلخوا د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچو هوای صوبایي حکومت په ترپار کر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیاوي برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی. خو په ترپار کر او خوشیا پرتو علاقو کې غټه مسله د امیندوار خزو په وخت د صحت په مرکزونو کې رجستریشن نه کول دي. دوی مدا چې امیندوار خزې په وخت روغتونونو ته نزي چې د مور او ماشوم سم خیال وساتل شي او بیا چې کمزوري ماشومان وزيږي هغه ډیره مسلې لري او چې روغتون ته رسوي د هغه حال خراب شوی وي ځکه بیا د مړونو پیښې سیوا کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ غږ په مشال ټکی کام باندې او د مشال په موبایل اپلیکیشن باندې هم اوریدلی شئ. د بلوچستان په هرنای کې د کویلي کان کیندونکو او نورو کارکونکو د سکرو د راوستو کار بندیدو خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې د 12 ورځو راهیسې د سکرو د وستو تړل شوی کار دی بحال کړل شي ځکه چې ډیر مزدوران بې روزګاره شوي دي. د کویلي د راوستو کار وروسته لاغو بند شو چې د جون په 28مه د زیارت په منګي سیمه کې وسلوالو په سکرو بار یو لس ټرکونه وسیزل. د پیښې ذمواري بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی قبوله کړې وه. وروسته صوبایي حکومت ویلي وو د پیښې عاملین به نیسي او په سیمه کې به امن ټینګوي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اوریدلی شئ.
د لاریون برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه راخیستي او څه داسې شعارونه ورکول. اریند برخوال پوینا چې په هرنای کې د تیر دوه 19 څخه د زیات وخت راهیسې د کویلې کارمن سوي دي چې لامل یې د کویلې سره تړلې په زلګونو مزدوران د بیروزګاری سره مخ دي. په دې ترڅ کې په سیمه کې د کویلې یو پیچی ټیکیدار ناصر ملازی د کویلې د کار د پیل کولو غوښتنه وکړه.
کوم موږ د کولې سره وابسته یو دغه د پاره موږ د اختر نه مخکې قرضې هم کړی وې د مزدوران هم پاره کړی وو. دغه هر نه کې کوم مزدوران چې دغه هم قرضې کړی چې بای اختر پس کولې کار سٹارټ کاږي نو موږ به ان شاء الله تعالی ته دا قرضه مورسو بیرته وردا د علاقې متبرین او د سیاسي پارټیانو قائدین دغه ته بیا یو وار اپیل وکړو چې خدای ته وګوري د احتجاج شټرډون پیغام د مسلې حل نه دی. موږ ګرد مزدورګار خلک یو ډیر خلک دغه شی باندې تنگ شلو چې روزګار نستا دو ویګن لوټ سود هرنای سره یو د دلبندینو خوولاړ مزدورانو غا یو د دکوی خوولاړ کور شدی هغه خپل راشن غواړي روزګار نه نو بیا راشن چیری دي مشترګی چې دغه کولې د پاره نیولې.
د کولې د کانکندین کار د غورسته بنسو کله چې د جون په شپږشته منېټه د ضلع زیارت په مانګي سیمه کې د جینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخ د کولې یو ول څخه زیات په کولې بار لاریانو باندې بریدسوي وو او په نتیجه کې اته مخلص زل سی وو. په دې ترڅ کې مکله د جولای په 12مه نیټه د ارنای د کویلې د ټکانو د خوندانو د اتحادې د مشر سرت خان ترين سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې ترسو حکومت په سیمه کې امنیت نه ټینګ کړي تر هغه وخت پورې به دوی ولاره هم په کویلا بار نه کړي.
دا خو پر سر هم دا خلک نه کوي چې ته ګاډې هم خپل دې کلې تم په خپل ورکا اور هم په خپل ورکا او بیا دا کار وسوي د ته یسو کړه ولاره نه د باندې چا سر سر خلاص نه کوي. دا خو په اسرائیل کې هم دا کار نه زسوي چلو وسوي سي زموږ علاقه غري تحفظ وسي سي مو حکومت زخدا غوړ نو يم زموږ غا ترکان دي ورور جار سي چې دا زي زموږ غا ترکان په خپل راځي په ورځم راځي دا لاندې دا چا بن کړی دي په ټیم ټیبل باندې ټرک خام خا بزي دا لاندې زموږ غا 24 غنټه لار وهالې مو ته حکومت تحفظ راکي.
بل بلو ته ارنای ته چیر م په ضلع زیارت کې د وې قبایلی جرګې د لارې پریکړه سوي دا چې د جولای په 14 نیټه به په ارنای زیارت کې د امنیت په اړه په کوټه کې د سیاسي او قبایلی مشرانو یو جرګه کیږي. د کامی جمهوری غورزنګ بلوچستان مشر احمد جان صداسی رات اویل
دا زلارنایو زل زیارت کما روان تا راګری دا متخوری دا بدمنی دا لا قانونیت دی د دې د خاتمه د پاره د امن د امن قیام د پاره او سکم لاریانی سزم سوی دی او تاوان رسوم ستل دی دا غو د تایوان د ادایګی د پاره سکم تجاجی تاریخ روان دی د دې پاوله مشترکه او جرګه وسو په خدا فیصله وسو زل زیارت او زلارنای په دغه پاوله مرحله کې دا تاریخ په شریک باندې مخفوند باندې بیا ای او هغه په سلسله کې په زیارت سنگاوی کی برزت و ذرہ اتشتاجی جلسے کشی او پر تولسم جولائی دی سنے پر ازبانی پر بکوٹ کی حال پارٹیز کامپرنسی و دیکھ بر پارٹیان سبائی و مرکزی قیادت تا دعوت پول کشی
دی نموڑی پر خبر آچو دوی با دی جولائی پر والا سمانیت دا ابلستان اسمبلی و مخت همی و مظاہرہ وکڑی پا کنک چی با دا ارنائی زیارت اولس پر زیاد شمیر کی گڑون لری دل دا خبره د ادوانی ورده چه دا جون پشپوشته من نیته دا زیارت پا مانگی سیمه کی پر یا ترکانو یا لارانو دا برد زیمواری و روستا بلوچ وصلوالی دلی بیلی کبل کرده و خو حکومت روستا نه هواج دیا دی پیش غنده نوکره بلکه ویلی و چه پا سیمه کی با دا امنیت تنگول پا خاطر پا پیش کی تورن کسان آرو مرو نیسی پا دی ترس که دا بلوچستان دا حکومت دا ویان دی مرمن عظیم شاه سرا پر تلفون دا تماس نیولو چو زله حدس وکره خواغی جواب ران البته د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو څوري ځله مخه د ارنای زیارت په ګډون د صوبې د نور برخو د امنیت په اړه د پولیسو څخه رپورټ طلب کړی و کوم چې تر اوسه د ولس و مخته نه دی راغلی دلته خبره ده د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په کال 2021 کې د اگست په 16مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د ځینو نصرګندو وسلوال لخوا څلور مزدوران تښتول شوي وو او چې کله ځای لیویز په تښتونکو پسې روان وو نو ناڅاپه دوی موټر د مځکې لاندې د پټ کړل سوي ماین سره نښته وو او په نتیجې کې درې لیویز والا مړه سوي وو وروسته هم دغه پیش ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبله کړې وه
دا مشال رادیو ده
د پېښور پښتونخوا د سرکاري سکولونو د استادانو احتجاج او پرله دوام لري د دوی احتجاج سویم ورځ ده چې روان دی استادان وایي د عدالت د پریکړې او د صوبایي کابینې له منظورې باوجود ورته نگران حکومت د هغوی د ترقې نوټیفیکیشن نه ورکوي استادان وایي تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي نو د هغوی احتجاج په دوام لري دا چې حکومت یې په اړه څه وایي د تفصیل به د عظمت علي شاه نه واورو
د صوبې د سرکاري های سکولونو استادانو احتجاجي پرلت په دوه مروز هم روان دي د جولای په 11مه اس اس ټي استادانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته د خپلې ترکې لپاره احتجاجي پرلت وهلو د مظاهرچانو په وینا چې د تیر حکومت د منځوري او د عدالت د پریکړې باوجود ورته نگران حکومت ترکی نه ورکوي مظاهرچانو د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجن سړک هم تړلې دي مظاهره کې شریک یو استاد خلیل خان مشال رډیو ته ویل چې د نورو سرکاري دارو اپګریډیشن شوه خو یوازې د های سکولونو استادانو اپګریډیشن نه کیږي خبر استادان وای د تیر دوه دیرش کالو راسی پشپاړسم گریډ یا درجه کی برتی کیږي او هم پشپاړسم کی بیا ریټایر کیږي او د پاکستان په نورو ټولو صوبو کې اس اس ټي استادانو ته ولسم گریډ یا درجه ورکړې شوې ده نو استادانو د اتحادی مشر بختیار زمین مشال رډیو ته ویل چې تر غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي
چې موږ ته اونلی صرف اپګریډیشن نوټیفیکیشن راکې او په دې باندې دومره خرچه نه راځي یو ارب روپیه خرچه پر راځي او یو ارب روپیه خرچه چې دا تاسو د کوڅو چې کم تاسو بجټ دی په کوڅه کې چې کم بجټ ورکوي دا د غیر برابر دی که فرض کا موږ ته نوټیفیکیشن میلاو نشي موږ د اخیره پورې ناسي موږ د یو ورځې دوه ورځې برغنی ورغنی په ټول سکولونو کې خوښه موږ ځان له کمرې نیولې دي او ان شاء الله روزانه په بنیاد باندې موږ راوځو او روزانه په موږ احتجاج کوو درنه باور کوو.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د موجوده نگران حکومت د تعلیم وزیر رحمت سلام خټک د جولای په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت واک اختیار نه دی او احتجاج د دوی قانوني حق دی.
تیر حکومت بغیر د کلکولیشن نه دا اخیری ورځ باندې د فینانس ورژن اخیستلو نه بغیر اخیری ورځ باندې کیبینټ نه دا اپروول واخیستو او هغه کمپلیکیشن چې وکړه شو صرف د 60 نه دي کنه خو 60 نه 160 پر ټول او ګریډیشن دی نو هغه 28 ارب روپے نو فینانس ډیپارټمنټ وایي چې موږ سره فلال دومره تنخواګانې نشته.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې د احتجاج کوونکو د 15 کسیزه کمیټې سره خبرې روانې دي او ډیر زر به مسله حل شي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
عظمت علی شاه د همدې رپورټ سره د خبرونه نیمای برخې ته رسیږو. په دویمه نیمای کې هم رپورټونه سره دی سره پاتې شي. اوس پامو کې د خبرونو لنډیست. په ژوب کې پر چاونې برید کې سلور پوځیان او درې مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د بلوچستان په پښتون مشته سیمه ژوب کې وسلوالو پر پوځي چاونې برید کړی چې تر هغه وروسته د ودانۍ شاوخوا کې نښتې روانې دي. د ژوب انتظامی مشر محمد عظیم کاکړ نن مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو د شپې شاوخوا 2 بجې پر چاونې برید کړی چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي وکړه او تر ډیره وخته ډزې روانې وې. کاکړ په خبره په پیښه کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په چاونې کې دننه د امنیتي سرتیرو ته د وختي مرګ ژوبلې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. د بلوچستان په هرنایی کې د کویلي کان کیندونکو نورو کارکونکو د سکرو د رویستو کار بندېدو خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د جولای په 11مه په هرنایی کې د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د 12 ورځو راهیسې د سکرو د ویستو تړل شوی کار دې بحال کړل شي ځکه چې ډیر مزدوران بیکاره شوي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځمکې لانجې په سر نښتې په شپږمه ورځ هم دوام لري او صوبایي حکومت د امنیت ټینګښت لپاره سیمې ته د پوځ او اف سي ځواک سرتیرو استولو اعلان کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ او اف سي ځواک سرتیري به امنیت تر بحالېدو پورې په کورمه کې وي. چارواکي وایي د پنجاب په مرکز لاهور کې په یو کور کې د اور لګیدنې په پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي. د لاهور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر ناصر علي زیدي مشال لډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه ناوخته د خر په باټي ګیټ سیمه کې شوې ده. اخوا د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 چارواکو رسنیو ته په استوري بیان کې ویلي دي چې اور د برېښنا ترنو شټ کېدو له کبله ولګېد چې پکې د ودانۍ درې پوړه وسوځېدل. ټکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزې پر وروستۍ ورځ له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې په سرمشریزه کې په ناټو ائتلاف کې د اوکراین د غړیتوب په اړه تر اوسه کومه واضحه لاره نه ده ټاکل شوې. دا مشال رادیو ده. د سواد د خوازخیلی سیمې اوسیدونکو او د قامی جرګی غړو ویل دي چې حکومت یو وړخته بای پاس سړک او بلې خواته د سی پی ایک سړک جوړوي چې ورسره د ځای خلکو د کروندیز مکو د متاثر کېدو خطر ده. دوی په ګډه له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې سړکونو جوړولو ته دې پام وکړي او دا دې د آبادی او کروندې لزمکو لري جوړ کړي. خو د ملاکن ډیویژن کمشنر شاهد الله خان مشال رادیو ته ویلي چې دا سړکونه به د حکومت د پلان تر لاندې جوړیږي. نور حال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد خوازخیل ګنشپیر اوسیدونکو د سواد قامی جرګې د لوري لاندې حکومت نه غوښتنه کړې چې تاثیر خوازخیل کې حکومت کوم دوه نوي سړکونه جوړوي د کې زیاتره د کروندې زبکی نیولای کیږي د کې د بدلون راولي. په دغه لړ کې د جولای پاتمنټا منګوره پرستب کې خبري غونډه هم کړې. د خوازخیل ځای کروندګر حیدر علی خان وای چې پکې په زرګونو پټه د کروندې زبکا لاندې کیږي ځکه دوی دغه منسوبې خلاف دي.
زمنګ سره منګه د پدی وجراوتی چې زمنګ سره دغه متبادل زمکه شته کم غار چي دي کم چې دغه شړه ده منګه دا وای منګه دغه خلاف دسی نه کو پاغه شړه ود لمنګ بدل سومر کولې شو پدی کې به شړو لمغه دغه کول شو خو زمنګ کلی زمنګ کم زرایز به کی چې هغه دی منګ ته پاتې کړی شي بل دا کم چې بای پاس ته چې د دې به دغه خله هرتا او اخوا ته شه دغه نو په سواد کې چې کم ریواج کیږي کم قانون کیږي زما سره دی اغه وګړه شي کم د ریکارډ بای پاس ته کم د خوازه خیلی بای پاس ته کم د مټي بای پاس ته زما سره دی په اغه راشي
د خوازه خیلی شمشیر علي چې د سواد قبی جرګي غړي هم دی وای چې خوازه خیلی کلی کې د ننه یو بای پاس سړک جوړي چې نقشه راغلي او پکې د خلکو قیمتي زمکي لاندې کیږي او خلکو ته قیمت هم کم ورکوي
خدای چې کم زه د مدین روډ نه جدا کیږي نه لته خله 300 پټه ده او چې کم زه بیا د مدین روډ سره پیوند کیږي نه داګه خلال تم 300 پټه ده او منځ کې اوچو مین روڈ نے روڈ جدا کی گیا اور چلویخ پٹا روڈ سر بیا پہ ون کی گیا اور دہماز کے دائی نیم سل بوٹا اور سل بوٹا اور شپکشلی بوٹا پلند ہے آیا دا انصاف ده
د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی په دغه غړه مشال ریډو ته وای چې قومي جرګه په سواد کې د ولس لپاره غږ پورته کوي او د خوازخیل خلکو سره هم ولاړ دي
دا هم کې د شي چې ته په شنګله کې ایکسپریس وی راولي او ته په گلګیت ته د انډس ته باسین په غاړه باندې سړک بوتلې شي وته دلته په دې غرونو بوتلې شي ته په غرونو بوځي جوړې کا که د سین په غاړه بوځي جوړې کا په پټو په منځ مو بوځه بائی پاس چې کم دی نو دا هم چې څنګه د سواد نور بائی پاس دي دا رنګه بائی پاس بدلته جوړیږي البته بائی پاس کې چې د خلکو کم حقوق دي دا غو په خیال ساتي
بیا بیا مو هڅه وکړه چې د خوازخیل سړکونو جوړولو په اړه د خیبر پښتونخوا لنډمهاله د مواصلاتو وزیر محمد علي شاه چې تعلق یې د سواد سره دی موقف واخلو خو رابطه ونه شوه البته د ملکن ډیویژن کمشنر شاهد الله خان په دا اړه لنډ ځواب کې مشال ډېډو ته وویل چې دواړه سړکونه به د منظوري شوي منصوبې مطابق جوړولی شي خو د سواد قومي جرګه او د خوازخیل کروندګر وایي که چېرې دواړو سړکونو جوړولو کې عام خلکو مشوره وانغسته شوه او د هغوی د کروندې او د آبادو په ځمکو سړک جوړولو کار پیل کړی شو دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج به هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
دا مشال رادیو د له پنجاب صوبې وروسته وزیر اعظم شاباس شریف په خیبر پښتونخوا کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لیپ ټاپونو ورکولو د نوې سکیم پرانیسته کړې ده نوموړي پرون په پیښور کې په گورنر هاوس کې یوې غونډې ته ویل چې دا لیپ ټاپونه د قابلیت په بنیاد ورکوي او راتلونکي کال به یې له 1,00,000 څخه شمیره نوره هم زیاته کړي بلخوا زده کوونکو د وزیر اعظم دا اقدام ستایلی خو وایي چې باید د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي د غلام غوث رپورټ
وزیر اعظم شاباز شریف په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لیپټاپونو ورکولو پرانیسته وکړه په گورنر هاوس پیښور کې په دغه اړه د جولای په 11مه نیټه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو د ایم پی ایل او پی ایچ ډی هغه سکالرانو ته لیپټاپ کمپیوټر ورکړي کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د آنلاین اپلای د لارې د دې پروګرام لپاره د قابلیت په بنیاد اهل ګرځولې شوې وو
نسیم اقبال سے کہ وہ آئے اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کریں ان کا تعلق پاٹا یونیورسٹی سے ہے
د هایر ایجوکیشن کمیشن لشمیرو ترمخه د 1,00,000 لیپ ټاپ کمپیوټرو د سکیم نه د لیپ ټاپو تر لاسه کولو لپاره سباندې 6,500 زده کوونکو اپلای کړي و او هم د دې زیاتی شمیرې په وجه یاد کمیشن د قابلیت په بنیاد د دې لپاره د میرټ یو تګلاره جوړه کړې ده وزیر اعظم شاباز شریف د دستوري ته په وینا کې وویل چې دمګړې دوی پټول هیواد کې د 1,00,000 لیپ ټاپ کمپیوټرو د ورکولو پلان جوړ کړي او را روان کال به دا شمیره نور هم زیاتوي
صرف او صرف میرټ پر لیپ ټاپ دیه جائیں گے اور میں
یوازې د اهلیت په بنیاد به لیپ ټاپ ورکول کیږي او زه دا اعلان هم کوم که په انتخاباتو کې مونږ ته بیا د حکومت موقع په لاس راغله نو دا شمیره به نور هم زیاته وو او د وګړو د شمیرې په حساب به هر کال 3,000,000 لیپ ټاپ تقسیم وو
جو کہ 3-4 لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ.
د پوانتونونو زده کوونکو د وزیر اعظم په دې پروګرام د خوشحالی سرګندونه کړې ده. خو د پوانتونونو ځینې طالب علمان وایي پکار ده حکومت د زده کوونکو نورو ستونزو حل کولو ته هم پام وکړي. د اسلامي کالج پوانتون د پښتو د څنګه یو زده کوونکی نجیب الله شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې ډیره ګرانی او بیروزګاری ده او د دوی پیسونه هم ډیر زیات شوي دي، نو پکار ده حکومت د زده کوونکو دې ستونزو ته هم پام وکړي.
هغه چونکی د یونیورسيټو پیسونه دومره زیات دي چې هغه غریبانان خلک چې هغه نشي اپورت کولای، نو ډیر زمون ډیر زیات ملګری د غریبانان ملګری چې هغه د تعلیم شوق لري، د سبق ویلو شوق لري، هغه د پیسو د وجې نه چې د تعلیم نه محروم پاتې شي. د زده کوونکو لپاره د لیپټاپ او د دې په مت کې چې دا ښه پروجیکټ دی، خو نه د دې سره سره زده کوونکو ته چې نورې کم اکیډمیک مسلې دي د یونیورسيټیانو چې دا د مالی بحران سره مخ دي، کچري د پیسونو په مت کې د نورو مالی ستونزو نه دغه سټوډنټان چې دا وجغورل شي، نو دا دغه سټوډنټان چې دغه خپل تعلیمي سلسله چې دا برقرار وساتل شي.
خو وزیر اعظم شهباز شریف د لیپټاپ سکیم دستوري ته په وینا کې د هیواد د اقتصادي ستونزو ذکر وکړو او هغه وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اقتصادي مشکلاتو نه راوباسي او د ځوانانو د روزګار او تعلیم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دانو یو کار خوک هم دا شی به ورشي زمونږ یوټیوب چینل ته او زمونږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن یا د زنګ بٹن هم وخی چې زمونږ کوم نوی ویډیو غانی راځي هغه باندې خپنی غستا سو ډیسکټاپ یا موبایل فون ته مخ ته درسي. د جنوبي وزیرستان د لدی سیمې اوسیدونکو وایي چې د پاکستان چارواکي دی په لدا سټیډیم او جرګه حل باندې تعمیراتي کار زر تر زره مکمل کړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال اړیو ته ویل چې په لدا سټیډیم او جرګه حل کار مکملولو لپاره به هلې ځلې کوي. اشتیاق مسجد پر رپورټ جوړ کړ.
سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لدا سیم اسی دن کی دی حکومتی چارواکیوں نے گوشتنا کوی چے پلادا سٹیڈیم او جرگاہال بنے راونا 14000 سرتا وراساوی دی تحصیل لدا سیگے کلی اسی دن کئی خانزیب ماسید ویائی چے دی سلوارنیم کولے را سے پا سٹیڈیم بنے 4 راونا دو خولیادا 4 سرتا راسی دلیے نہ دو
دمشق علاقے یعنی دلدا سٹیڈیم سالوار نیم کولا پیراش ورچ بدا بن چار لگیا دو کو مکمل کی جنا دے سفرا چکن دا سپورٹ سٹیڈیم دا سپورٹس ڈپارٹمنٹ دا حوالہ شو ایندا یو کو تر شے کی میٹیریل استعمال شو ایندا مو پخپلا کتل ایندا دوی پر زیمو شو ایندا انتہائی نا کس میٹیریل پیش استعمال شو ایندا
دلدا سی میں یو مشر سلیم مسجد وشتنا کوی چ پلا داکش دے جرگاہ ال امارت دا زر مکمل کڑائی شی
لدا پو وزیرستان شے غونډنا غاټ تحصیل دای غاټ یا ابوجی دو چې دا درتا جرګاهل جوړی شي دا دوانې ما کولا کیږي چې چار په شری دل یا چاتینا تر صدلی نه دو په دا چار تیزا شي او چې څومره ضرورت یې په لاداک شدا ادارا زوی چې په دا نور ځای نه ښه نشته.
مشال ریډیو چې د تحصیل لادا او سې دین کې د سټیډیم او جرګاهل وشتنا د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تک شیشواد اغوی په زاوب کښې وویل
ارجنٹ بیسس
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا اوسیدن کې دا هم وویل چې د سټیډیم 4000 سرته راساولې د پورا د حکومتي چارواکي زر ګړندي ګامونه پورته کی چې د سیمې ځوانانو ته په خپل سیمه کې د کېل سہولت حاصل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
دا مشال ریډیو د پښتو ژبې مشهور سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان په درناوي کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې لخوا په پیښور کې یو درنه غونډه جوړه شوه. دې غونډې ته یاد سندرغاړي وربلل شوي وو او هغه سندرې دوی وویلې چې یو مهال قمرو جان یا استاد احمد ګل په اول ځل ویلې وي. په دې غونډه کې د دغو هنرمندانو یعنی د استاد احمد ګل او قمرو جان پر ژوند او فن باندې پوهانو خبرې هم وکړلې. زموږ خبریال وسیم سجاد ته هلته ورغلی و او یو رپورټر رالیږلې چې په موسیقۍ پیلېږي.
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزوونې په تور ویل کیږي. دا احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشتر حال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډیر وخت نمیدا ارمان او چیر ز د احمد ګل استاد قمرو جان پاته پر د خپل تنظیم تر په یوټیوب په دې بجوندانه پېښ کړه چې ژوندې کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډیر زیات ضروری دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمرو جان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې وویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته وویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی. موږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې موږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو او قمرو جان بیبی ته او زمونږ دغه وکړه خوشحالي او ځای لار وکړه او تاجي تاجونه راته وتړل. دا ستاسو په ښایست دی او زموږ د دې پښتنو زموږ د دې مشرانو او زموږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زه داسې محسوسوم چې دا د خوشحاله یم.
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
دلته کې زموږ چې کوم د پښتو لیجنډري سټارز دي زموږ چې کوم ادیبان دي کوم سنگرز دي هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلي ونه هم په اول ځل باندې لایو کتل مخامخ سره ملو شو خبرې مو سره وکړې ډېر سم متزکتل د پښتو باره کې د هغه گانے مور دے سندر مور دے او ان شاء اللہ چھ پیخاور کی پختونخوا کے داسے پروگرام کی نمنگ ڈیر ذات اپریشیٹ کو او خوشحالی کو ورتا
د یاد پروگرام نو وړاندې د هنری ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاټ پوشی پروگرام شوی وو او د هنری ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا ن اتن شتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
د موسیقی استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د پکتیا ولایت په لجه منګل ولسوالۍ کې د وروستیو ورځو د سیلابونو زیانمن خلک له اړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د سیلابونو د دوی کورونو، ځمکو، دوکانونو، ښوونځیو، کلینیکونو او جماعتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي په لجه منګل ولسوالۍ کې خلکو ته وخت زیانونه منی او وای د دوی د تخنیکی ټیمونو تر سروې وروسته به هغوی سره خپل امکاناتو په چوکاټ کې دننه مرستې وکړي. نور حال ته نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي او د دې ځای ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، د خلکو دوکانونو او جوماتونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې زیانمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. د سیمې یو مدني فعال رحمت الله زیارمل مشال روډي ته وویل
د دولت او د نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسسات څخه هم غوښتنه ده چې زر تر زره د لج منګل ولسوالۍ ولسنو لپاره لومړنۍ مرستې چمتو کړي. پر وخت یې ورورسوي. خلک له سخت بشري وضعیت سره مخامخ دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې نه دولت او نه هم خیریه بنسټونو نړیوالو مؤسساتو په دې برخه کې عملي اقدام کړی دی. یو ځل بیا پر دولت غږ کوو، پر نړیوالو مؤسساتو باندې غږ کوو چې زر تر زره لاس په کار شي تر څو خلک له لومړنیو مرستو او اسانتیاو څخه برخمن شي.
د یادې ولسوالۍ د تشنک اړي اوسیدونکی قاسم وایي سیلابونو د دوی ټولې آبادې ځمکې زیانمنې کړې او کرنیز فصلونه او د ونو د میوو حاصلات هم بیخي له منځه وړي دي.
داغه کې چې کوم د قانون او کوم مکتب وي، مدرسې وي، دا د دشناک اډینا کوټ ته څو شپې کو وسه وجره به منځکه آن تر ګسړې خولې پورې مکمل خره شوې دي. چې پوتې نه دي، چروي چرګي نه دي، پرې کې دا سالاتې ورسولو کورونه اعلان کړه. نه ونر پریږوي، نه مانر پریږوي، نه انګورونر پریږوي، یو شی نه در پریږوي. ټولې تابو بربود کړي وو. خو می زه د ډېره جدي زر مرسته وشي خال ډېر تابو بربودي چې ور پرې کې نه دي.
په لجه منګل ولسوالۍ کې له سیلابونو دوه نور زیانمن عبدالرحیم او رسول محمد بیا وایي
چاته لاس لاکو، چاته و تو لاکو، چاته پنځو لاکو. دا تونه نه ورسل په څنګ کې چروي من درسا ته زیان رسوله، مکتب ته زیان رسوله، جماعت لنګ کړي د کور ته پټي ټول خره کړې دي.
یو مدکون لرلو غیر نه یو ورو نور مدرسې، جماعتونه، د قانون هغه کنی کونه مکتب دې مکمل خره کړ، نه پټي پرګوا، نه کورونه پرګوا.
بلوري ته پکتیا کې ځای چارواکي وای یاد سیمه ته په لوی اختر کې هم سیلابونو زیان رسولای وو چې زیانمنو سره مرسته وشوه او د اوسنیو سیلابونو د زیانونو له سروې وروسته به بیا هم ورسره مرسته وشي. د پکتیا د طبيعي پیښو پر ضد ادارې رئیس نثار احمد نجات وویل
موږ ساحې ته د خپل کاري ټیم سره سفر وکړ. یقینا چې په ساحه کې ستونزې ډېرې وې، تا
دې مخکې د لوی اختر په ورځ باندې هم په یاد ولسوالۍ کې بعضو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو، یاد کورونو ته موږ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې، او دغه سروې هم چې تکمیل شي انشاءالله ستونزو ته په کتو باندې به موږ سیمې ته خپلې مرستې ورسوو.
د چارواکو په وینا تېره اونۍ د پکتیا د مرکز او ولسوالیو د سیلابونو له 324 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې، چې په دې مرسته کې له هرې زیانمنې کورنۍ سره یو باب خیمه، 100 کیلو اوړه، 50 کیلو وریجې، 3 کمپلې، 15 لیتره غوړي، 1 من بوره او 1 من لوبیا شامل وه. د دوی په وینا چې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو لپاره لازم امکانات لري او په وخت به ورته رسیدنه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین غره ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د شپې په تیاره کې د نامعلومو کسانو لخوا د ځنګلونو د نخترو او جلغوزیو ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت مسؤولو چارواکو نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه دې ونیسي. ولخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرهنې ریاست مسؤولین وایي چې د ځنګلونو پر وهلو یې بندیز لګولی او د دوی موظفو کسانو په دې وروستیو کې 9 تنه د ځنګلونو د وهلو په تړاو نیولي هم دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغې ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې 2 تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي.
د بار د لوی غره پورې مورګ پورې دا ټول زمکه ګوره ځنګالو نه پورې غرچا لغړ ښکاری هغه اندنه بد ځنګالو بس وی والو شو د کار.
تاسو خپل ملي د لیدا ځنګل د یو د سکل غټه چې کومه غټه نیولې ده، یو زنګوزی د 100 روپۍ غټه یو زنګوزی کېشته ده او دا به 100 روپۍ سی وای. 100 روپۍ دغه کچ ز 100 روپۍ پشي کنه کال غټه د دوی نه ګوري.
خو یو شمیر نور ځای خلک بیا وای چې د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې 2 تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته، مزدوري نشته، بس همدغه ځنګل لځي، بس دغه ونې دی راوی او راوړي او خرڅه او بس بل کاروبار نشته، مزدوري نشته، چا نشته چې بس ځان ته موړه پر پیدا کړي.
دا کول په کار دی دلته مؤسسې راشي، د خلکو مزدوري پیدا شي، د خلک به ځنګلونه کینی منی بشي تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسې راتاو کاندي.
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی رئیس مولوي عبدالستار محمد وای په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنی او د ونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتي قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په محل 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سیدا چې د هغوی نه استیزاري اخیستې ده بیا دغه کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلي چې د تیرو جنگونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.
دا مشال رادیو دا ول همدی سر دا خبری غړی پای ته رسیږي. په روستیو کې له موسیقي خوند واخلي.
تور کران جو دلا سخوار دی جانا نسترگی دے خمار دی لشکی تور کران جو دلا سخوار دی جانا نسترگی دے خمار دی
لگی بھائی تور کمران جو دلا سخوار دی جانا نسترگی میں خمار دی آئی جانا نسترگی میں خمار دی تور کرا اوزا کجل پہ پور کرا اوزا ترگد تور کرا اوزا کجل پہ